د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د تورخم لار خاینن پرانستل شي خو په سیمه کې د پاکستان لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجلانه د هواره شوې د پاکستان د پوز ویان یو ور بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوي دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړیږي له خپل خبريال سره تماس نیسو د تور حمله ورستي حاله به نوي جزئیات انتر لاسه کړو د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره په حقیقت سره کې مو په افغانستان کې د ماين پاکولو د هڅو په اړه د ماين پاکي د همغږي د چارو له یو مشر سره خبرې کړې دي خو لومړی صفې ولستان ځیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولې د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوې په افغانستان کې به د حواله لري د امریکا بریدونه زیات شي او ناتو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي پوره خبرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د دواخو خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولې او له سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی ښاغلی زاخلوال نن سهار په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر کې لیکلي چې پرونی د پاکستان د پوز لپلاوي سره درولړې شوې لانجې په اړه د اړیکو د ټینګولو د لانجې په چټک حل او د لانجې تر هواري پورې د دروازې د جوړولو د کار په درولو خبرې کړې دي ښاغلی زاخلوال دا هم ویلي چې پاکستان د دروازې د جوړولو کار بند نکړي نور دلیل نه پات کیږي چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه دند ته دوام ورکړي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوی په افغانستان کې به د هوا لاري د امریکا بریدونه زیات شي امریکا ولسمشر براک اوباما تیرونی امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه امریکا په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تیرونی یو ځل بیا د امریکا ولسمشر براک اوباما خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې لاړتیا سره سم برخه واخلي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوی د چهارشنبه پرس په واشنگتن کې خبرلونه ته ویلي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنۍ حالتونو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې تغییر رامنځته شي د بامیان ولایت د کهمر د لسوال محمد حادی سیغانی تیر شپه د هغه د دوه ساعتونو لخوا وجل شوې ده د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی نن ازادي رډیو ته ویل چې خغلی سیغانی تیر شپه د بامیان له مرکز څخه د کهمر په لور روانو چې په لسو بجو د چنار سوخته په سیمه کې وجل شوې ده تیر شپه شاوخوا لس بجې ولسوال صاحب محمد حادی سیغانی له مرکز نه سیغان او بیا کهمر ته روانو چې د سوخته چنار په سیمه کې تروریستي برید پیښ شوی او په شهادت رسیدلی کهمر چې د بامیانو مرکز شمال ته په 100 کیلومتره کې پرته ولسوالي ده د بامیانو په اوو ولسوالیو کې تر ټولو ناامنه بلل کیږي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنی اسعارو په وړاندې د افغانۍ او بیا یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله د سعودي او ریال 30 افغانۍ 15 درش پوله د امارات یو درهم 30 افغانۍ 80 پوله زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ بیا هم خراغلی ناتو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه د ویل چې پریکړې کړې ده چې د ناتو له لوري د عراق ځواکونو د روزنې او ظرفیت لوړولو چارې پراخې کړي ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف یې دا دی چې راتلونکي میاشت په پولند کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي ناتو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي ناتو همداراز پر دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر د ائتلاف مستقیم ملاتړ وکړي د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د دې پریکړې هرکلای وکړ خو ویل چې ناتو باید ډیر څه وکړي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړی چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو موافقه کړې چې تاوتریخوالی به دروي. موسکو د اوربند اعلان وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې پرې توافق شوی و. روسیا په سوریه کې القاعده ورسره تړلې النصره جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانکونو بریدونه کوي. روسیا په حلب کې د سخت دریځ جوړولو په وړاندې جګړه کې د سوریې د رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې د راپور له مخې د جون له 14 راهیسې په سیمه کې په جګړو کې اویا وسلوال وژل شوي دي. د هغه برید کوونکی پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله وکړه وایي زوی د داعش تر اغیز لاندې روانونی د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. د عمر متین پلار صدیق متین چې په افغانستان کې زیږیدلی او اوس د امریکا په فلوریډا کې ژوند کوي خبریالانو ته وویل د پلار په توګه د خپل زوی په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی خو په دې نو خبر چې پر زوی داعش اغیز کړی دی.
Like ISIS,
I would have been able to get the terrorist to the Nawai and then be Zoira Sarau. Taso Dranoba, Khpal Azizan Laralai, or Hitsogba, Natapikid. عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د هم جنس بازانو په یو کلب کې د یک شمې په شپه لږ تر لږه 50 تنه ووژل او همدومره نورې ټپیان کړل. صدیق متین وایي که په سلو کې 1% هم شک پیدا شوی وای چې زوی د داسې برید قصد لري پولیس به خبر کړي وو. ملګری ملتونه وایي د معلوماتو هغه حساسې سرچینې به افشا نه کړي چې پر اساس یې د نړیوال سازمان په یمن کې د ماشومانو د وژلو په خاطر د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د لنډې مودې لپاره په تور لیست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوجاریک د چهارشنبې په ورځ وویل چې د معلوماتو د سرچینو د خوندیتوب په تیره بیا د کړکیچ په سیمه کې ډیر مهم دی خو که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هر معلومات ورسره شریکوي دوی هرکلی کوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خپل پورد معلوماتو هغه منابع افشا کړی چې په یمن او د جګړو په نورو سیمو کې د ماشومانو له حقونو د تیریو ادعا پکې شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی و چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف تیر کال په یمن کې ماشومانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په سلو کې د شپېتو برخې مسؤل دی. د دغه ائتلاف لخوا د وژل شویو ماشومانو شمیر 510 او د ټپیانو 618 ښودل شوی دی. د هغې مصري الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولویده او 618 سورلۍ ووژلې شوې ټوټې په څو سیمو کې لیدل شوې دي. دا خبر پروند څرنې هغې ډلې ورکړ چې مشرې مصر کوي. د دغې الوتکې چې له پاریس قاهره روانه وه ټوټې یو اوبتل لیدلې دي. مخکې له دې چې د دغې الوتکې لویه ټوټه په دغه سمندرګي کې چې د اوبو ژوروالی 3000 متره دی پیدا شي د لټون ډلوې یوازې کوچنۍ ټوټې موندلې دي. د دغې الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم خو د تخنیکي ستونزې په نسبت د تروریستي برید احتمال ډېر دی. څېړونکي کمیټې د یونان د چارواکو هغه راپورونه تایید کړي چې وایي دغه الوتکه له غورځېدو مخکې لومړی چپې خواته تاو شوې وه او وروسته ښی خواته. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې هغوی چې د تورخم لار خاینن پرانستل شي خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسو د جوړولو لانجلانه د هوار شوې د پاکستان د پوز ویان یو ور بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوي دروازه د پاکستان په خاوره کې د نن جوړیږي.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د راپورت شوی کړکیچ په اړه د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند څه دریز لري. د ځوانانو د چارو له مشر سره مو خبرې کړې.
زم په کومه خواهش چې دا مسله د خبرو په ذریعه پورا منو طریقې سره حل کړي ځکه چې یو خوان پښتون مري بل خوان پښتون مري.
د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. امریکا وایي له افغانستانه به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه له یوه مسؤل سره خبرې کړي دي. د تورخم لار خاینن پرانستل شي په دې سیمه کې پروند افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنز اور بند وشو. په تورخم کې جګړه د پاکستان لوري د تاسیساتو د جوړېدو پر سر د یکشنبې پورې پیل شوې وه، خو د دې تاسیساتو د جوړېدو برخلیک لا نه دی څرګند. په دې اړه یو شمېر چارواکو څرګندونې کړي. مخکې له دې چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د سیمې وروستی حال ترې واخلو، لومړی پام وکړئ د احمد شیبر ترتیب شوي راپور ته.
تمه ده چې د تورخم لار نن پاکستان پرانیزي. دا لاره له تېر یکشنبې را په دېخوا وروسته تر دې وتړل شوه چې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن به لاره خلاصه کړو. کابل او اسلام آباد دا مني چې په تورخم کې درې ورځنۍ جګړه د هغو تاسیساتو پر سر شروع شوه چې پاکستان جوړول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې جګړه ودرې شي او سمزه د خبرو لاري هواره شي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ هم پرون خبري وشوه. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو جوړېدل د دواړو هیوادو په ګټه دي. شهر رنگوی دروازه جوړی شي، دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده، نږدې 30 متره د پاکستان په داخل کې ده، نو د هغې په برخه کې هیڅ شک نشته. خو دا خبره هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده. دلته به خلک درې شي، کتل کېشي، د پولې دواړو خواو ته به هر حرکت څارل کېشي. په تورخم کې د دې دروازې کار د یکشنبې په ورځ د جګړې له پیلېدو سره ودرېد. بیا د دوشنبې په ورځ جګړه غلې شوه او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني لوري بیرته کار پیل کړ چې له دې سره بیا ډزې شروع شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې موافقه کړې ده چې په تورخم کې به د تاسیساتو مسله د خبرو له لارې هواروي او تر څو چې دا ستونزه هواره شوې نه وي پاکستان به هلته کار نه کوي.
و مردل چې د تورخم لار ښایي نن پرانستل شي، خو د پاکستان له لوري په سیمه کې د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا نه ده هواره شوې. د پاکستان د پوځ ویان لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، یو ځل بیا پرون ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړېږي. د هغه مسله ده چې د افغانستان د حکومت چارواکو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینوارې صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی راته ووایه چې آیا تورخم لار پرانستل شوې کنه؟
ډېر زیات من څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په ریپورټ کې هم د تورخم دروازه لا تر اوسه پورې د مسافر پر مخ نه ده خلاصه شوې. همدارنګه د خلکو باور هم پر دغه خبرو باندې خرابه شوی ده چې د دین وړاندې چې کار په تورخم دروازه تړل کېدله، نو اوازې به شولې چې دروازه خاصي کې خو بیا دغه شخړو له امله به دروازه نه خاصېدله. نو اوس چې دي تاسو سره کېږم د تورخم.
بلې شینوارې صاحب، کومه تخنیکی ستونزه؟ بلې تخنیکی ستونزه ده که چیرې تاسو یوې خواته ودرېږئ یو چیرې چې غږ مو صحیح واورېدل شي، اورېدونکي سم نه پوهېږي تاسو څه وایئ. مهرباني.
نو که اوس اورې زموږ هغه دغه همدغه شیبه د تورخم اډې او لدې د هغوی تورخم په طرف لاړ شي، په دې نه باندې چې هغه د تورخم دروازې نه په لوا اورې.
بله شینوارې صاحب، تاسو سره به بیرته اړیکه ټینګه کړو. نه پوهېږم چې تاسو کوم ټلیفون در سره ده، دا ټلیفون صحیح غږ په غږ کې ټیټ پیپ پیپ آوازونه راځي، اوریدونکي نه پوهېږي. قدرمن، بیرته تاسو سره تماس نیسو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، شاه محمود شینوارې په جلال آباد کې را سره وو. متاسفانه په خوشنۍ سره چې غږ یې سم نه اوریدل کېږي قطع کوي، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، وروسته ورسره بیا تماس نیسو. په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشر پلوشه عباس وایي د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو پوځي نښتو په خیبر پختونخوا کې د پښتنو ترمنځ کرکه زیاته کړې ده. پر دې موز له پلوشه عباس سره فرشته جلالزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په اړه خبرې کړې او په پایل کې د دغې لانجې د حل په اړه د نېشنل عوامي ګوند د دریځ پوښتنه کړې. پلوشه عباس وایي
زمږ کوم دا خواهش چې دا مسله د خبرو په ذریعه پوره منه طریقې سره حل کړي، ځکه چې یو خوا هم پښتون مري بل خوا هم پښتون مري، آلریډي زمونږ د اسټی میتا چې څنګه حالات تر مخه دي د فاټا د افغانستان د پښتونخوا د ترهاګرې د جنگونو نمونږ تیر شوو د پلیسو
میرمن عباس د پاکستان اردو وای چې دوی په خپل خاور کې غوښتل چې یو دروازه جوړ کړي تر څو چې د افغانستان او پاکستان د دواړو د امنیت سره مرسته وشي. اسناد دقیق وکتل شي د دغه له امله جنگ شروع شوی دی په سیمه. نو تاسو دا د پاکستان اندیښنه څومره پر ځای ګڼئ؟ پاکستان وایي زه په خپل خاوره کې دروازه جوړوم او افغانستان وایي زه ډیورنټ پر رسمیت نه پیژنم. یعنی دا ستا خاوره نه ده، دا خو د خاورې ادعا ده. دا په خبرو حل کېدای شي؟
په خبرو باندې حل کېدای شي یا په اتیټیوډ باندې حل کېدای شي چې د خپل سوورنټی د خپل حد د خپل غیب مونږه ریسپیکټ وکړو. د افغانستان دا غیب ریسپیکټ وکړو، مونږه د بل قوم ولې په هغه کې حد کې ورسو یا بل قوم سره مونږه ولې غوښو ریسپیکټ د میوچوال ډیولپ کول پکاري، انډرسټینډینګ په دې معاملې ډیولپ کول پکاري، د یو بل د هغه موقف انډرسټینډ کول د پاره به مونږ ته یو بل لا سپیس ورکول پکاري په دې معاملې کې.
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشره پلوشه عباس و چې په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر بیا په تورخم کې د راپورته شوي کړکیچ په اړه چې دغه کړکیچ باید له څه ډول لارو هوار شي په دې اړه خپل او د دې ګوند نظر څرګندو. شما مو چنواره له جلال آباد بیا را سره د ټلیفون پړی کړی. شنواره صاحب، خبرونه تخره خلاص خدای وکړي چې دا ځل د غږ سم واوریدل شي.
بیا هم په بخښنه سره د مفید د مخابراتي شبکو څنګه او البته د ټلیفون نه بلکې د مخابراتي شبکو سره واس وونو. نو اوس د غتا څخه خبرې کوم دغه شیبه د سرخم اډي کې چې ولاړې ما دغه ګورو د هغه د صفه سی باندې د اډې نه خلک نه چې هغه د سرخم په نیت باندې روان شي. د خپل هم دغه څه مننه لري ځکه هغه باور ختم شوی دی. دوی وایي چې هغه وخت پورې کرسمي اعلان نه اورېدلی. نو دوی د پېښور په طرف باندې هېڅ حرکت نه کوي. د تورخم کې چې خلکو سره موږ وغږېدلو هغوی وایي چې تر اوسه په دواګل نه ده شوي. خو اوازې دي چې دغه د دواړو نورو تر منځ خبرې روانې دي او ممکن نن دغه د دروازې د خلاصېدلو مسله نهایي شي.
شنوار صاحب، تاسو ویل چې رسمي اعلان څوک کوي؟ د ننګرهار سیمه ایز اداره که د رسنیو له لارې من جمله ازادي راډیو او کچیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې خوند داسې کړکیچونه رامنځته شوي وو. اکثرا چارواکي خبر نه دي، ولې خو خلک تللي دروازه خلاصه شوې پرانستل شوې. اوس کوم اعلان ته منتظر دي دوی؟
یو خو هغه دا چې ایران څوک یا مسؤلیت د هغوی مشخص معلوم دی چې هغه د بهرنیو چارو وزارت دی او بېرته استازي دي. اوسدي هغوی د رسنیو له لارې نه دغه څه په تمه دي او چې کله رسنیو نه اعلان شي دي د رسنیو نه دغه مسله شریکېږي او عملا بل دغه ټولنیزې اړیکې دي چې دغه لار نه دوی دغه خبر زر ترلاسه کولی شي. نو خلک همدغه ته منتظر دي تر څو چې د تورخم دروازې باندې خلکو ته اتک شروع شي. نو هغه نه وروسته د خپل تصمیم نیسي چې
تاسو چې له سیمه ایزو چارواکو سره خبرې کړې، دوی څه وایي چې آیا د پاکستان لوري کوم داسې نښې ورښودل شوي یا کوم ژمنه ورسره شوي چې نن دروازه پرانیزي که نه؟
ولایتي اداره چې ده هغوی مستقیما د پاکستاني لور سره خبرې نه کوي. دوی هم د کابل اسلام آباد خبرو ته په تمه دي. د دوی په وینا باندې چې د مرکزي چارواکو خبر روانې دي، دوی هغه فیصلې ته په تمه دي چې څه ډول فیصله کېږي. ولې تر اوسه پورې چې هغوی سره موږ خبرې کړي دي، هغوی چې د دروازې د خلاص دو مثلا نهایی شوی نده و دوی با تمه دیگه چیزه حل شید.
دغه څو ورځې چې لار بنده ده، تورخم دروازه بنده ده، تاسو چې په ننګرهار په جلال آباد کې بل خصوصي یاست، د سیمې د خلکو هغه خلکو چې اکثرا روابط له پولې اخوا سره ډېر زیات دي په مختلفو برخونو کې، په کلتوري، فرهنګي او په تجارتي، د خلکو سره تاسو حتما غږېدلی یاست، دوی دغه وروستی وضعیت څه ډول تشریح کوي؟
خراب شي ہوتی او اندرنګ نور نیوز راځي چې د منفي تبلیغاتو د جوړو د پښتنو په قوم جوړو نور تمن د مشکلات له هم لا کړی چې هغه د تورخم دروازې په سر باندې ګرافونه یې د بلدوري په طرف باندې شي، انده مشکلات چې ټولنیز مشکلات یې راولار کړی دي د تورخم دروازې د باندې دلو سره.
بلې شنواره صاحب، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال شمه مو شنواره یو چې له جلال آباد د سیمې د وروستي وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، زموږ خبریال وایي چې تر اوسه پورې هم د تورخم لار نه ده پرانستل شوې، که څه هم مخکې پاکستاني چارواکو په تېره بیا ویلي وو چې ښایي د تورخم لار نن پرانستل شي. په سیمه کې د پاکستان لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا هم نه ده هواره شوې، او دواړو لورو ویلي چې په دې اړه خبرو اترو ته دوام ورکوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او موضوع به هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستی تاوتریخوالی یا وروستی کړکیچ. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په خپله پرونۍ غونډه کې له افغانستان سره د ناټو تړون د تعهد پر دوام لیکنه خبره کړې ده. د ناټو غړي هیوادونه شایي په خپل یو راتلونکي سرمشریزه کې تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل لپاره له افغانستان سره د 5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. په لیکنه کې د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ هغه څرګندونه راخیستل شوی چې پرون چهارشنبه یې ویلي، موږ به په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د ناټو ماموریت ته دوام ورکړو. سټولټنبرګ ویلي، موږ به د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه چې په 2000 کال کې به په افغانستان کې ډیره وي او نورو راتلونکو پلانونو په اړه پریکړه وکړو. یو اس ای ټوډی د یو ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد سوی څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب سوی، افغان ځواکونه لا هم د جنگ په ډګر کې د اکمالاتو او رهبری له اړخه ستونزې لري. د دغه ډیپلوماټ په خبره د وسلولو طالبانو د تحرکاتو زیاتېدو له کبله شي ناټو د افغان قواو د روزنې پروګرام او مالی مرستې ته ادامه ورکړي. څو تر 2018 میلادي کال وروسته افغان ځواکونه له دې روزنې او ملاتړ په استفاده اغیزناک فعالیت وکړای سي. واشنگتن پوسټ، واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې تمه کیږي د نړۍ مشران په راتلونکو اونیو کې هغه پلان تصویب کړي چې پر اساس یې د بهرنیو پوځیانو د شمیر له کمېدو سره سره په افغانستان کې د ناټو کلیدی پوځي اډې فعال وي. یو ډیپلوماټ چې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د نوم نه خپرولو په شرط خبرې کولې ویلي په پام کې ده دغه پلان راتلونکي میاشت د ورسا په سرمشریزه کې اعلان شي. واشنگټن پوسټ لیکي د هغو پوځي اډو شمیر چې د دې پلان له مخې به فعال وي نه دی معلوم. په لیکنې کې د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ خبرې هم راخیستل شوي چې د چهارشنبې په ورځ ویلي ناټو د هغو پوځیانو د راتلونکي شمیر پلان نهایي کوي چې په پام کې ده په 2018 کال کې په افغانستان کې دیروي. د ویلي د پوځي اډو د شمیر زیاتوالی د دوی د پوځیانو په ګټه دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناټو شي په افغانستان کې بل کال خپلې شپږ پوځي اډې فعالې وساتي. ورځپاڼې د دې تړون د چارواکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د ناټو هغه پلان وځنډول سي چې لمخې په افغانستان کې د دې تړون د پوځیانو شمیر کمیږي. په لیکنې کې راغلي موجوده پوځیان به د افغان قواو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په بروکسل کې د ناټو په تیره غونډه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه بحث شامل نه و. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نظر او اته سو تر سیږي چې شپږ زره اته سوې د قاتم لاټړ په ماموریت کې شامل دي.
نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه په کتنه کې مو دغه ورځ په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په باب واورېدل. په همدې موضوع راپور هم لرو. د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناتو د دې ترڅنګ چې خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي هڅه کوي له افغان ځواکونو سره د 2012 میلادي کال تر پای پورې په میلیارډونو ډالر مرسته هم وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې دغه تړون د امنیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکی کال په خپل حال وساتي. د راپورونو له مخې ناتو غواړي چې تر 2000 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته هم وکړي او ناتو به دا ژمنې څه باندې 3 اونۍ وروسته په خپل 2 ورځنۍ سرمنشي کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د وارسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د وارسا په غونډه کې خپلې شمیرې د لاسته راوړنې د غونډې برخوالو ته کښېږدي. د وارسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناتو اوږدمهاله همکاري له ځانه سره وساتي. پر دې باندې کار کې دی او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناتو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د 4 شنبې په ورځ وویل د افغانستان په اړه چې څه پریکړه موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریپکار کوو چې په 2018 کال کې په ځانګړي ډول څومره پوځیان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې ناتو به په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي. جرمني ځواکونه به په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه به په لویدیځ کې. امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې دیره دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مارجیز خلی کې له ولسمشر څخه غواړم چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. رئیس سایم الکوزای له ننګرهار لیکي تورخم باید داسې خلاص شي چې بیا بند نشي ځکه ډیر مالی او ځاني تاوانونه به خلکو ته واوړي. عبدالقادر مخلص هم له کندهار څخه لیکي چې د پاکستان سره جګړه د افغانستان په ګټه ده. بل هر چا سره د افغانستان جګړه د افغانستان په تاوان ده خو د پاکستان سره بیا په ګټه ده. معصوم له ګیلان لیکي د تورخم جګړې پاکستان سخت په ویره کې اچولی دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي وو پیغامونه زښت زیات راستوئ. له تاسو یوه دنیا مننه. موږ هم هرومرو درته خپرو. ازادي راډیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولس او شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه مو هم صاف اوازې اورېدلی شئ. له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو له دې مخکې بیا هم صفي ولستانګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال نن سهار ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقو خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی، او هم یې له ده سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. د امریکا د هوایی ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوال محمد هادي سیغانی تېره شپه د هغه د دوو ساعتونکو له خوا وژل شوی دی. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. دا خبره د دغه سازمان منشي یم ستولتنبرګ کړې ده. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې اته څلوېښت ساعته اوربند نافذ شوی دی. او د هغه برید کوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اغېز لاندې روان او نه یې د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل.
له صفي الله ستانګزي مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل بشپړ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز له یوه مشر سره خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه یو بل راپور راخلو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې کولی شي د اړتیا په صورت کې په جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دغه راز امریکا وایي له افغانستانه به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړې بیا غور وکړي. له مخکېني پلان سره سم باید د روان میلادي کال تر پایه امریکا د خپلو نږدې لس زره پوځیانو نیمایي له افغانستانه بهر کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د روان کال ستراتیژي به پر ځای وي، خو تر 2016 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه فکر وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړو.
اسما او د امریکا د لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي، که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قمندانان وتوانی شي چې د خپلو پوځیانو اغېزمنتوب روسي پولې ته ورسوي او خپله وړتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګند کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړې کې ستراتیژیک اغېز ولري. د واشنگتن د اوسنی پلان له مخې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلې ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وایي اشتن کارتر او یو شمېر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالن وایي د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم وراوړي. مایکل فالون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بریتانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2000 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپل نوي پریکړې مخکې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړیو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ظالبه له منځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو تر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې د روژې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیر شي او په خپل عبادتو کې کامیاب اوسئ. دوستان پام دې لدا د دېونه په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې مو بیا هم د یو اوریدونکو ستونزې راخستې چې دغه اوریدونکو زموږ حبیب الرحمن نومیږي. حبیب الرحمن څه ستونزه لري په ګډه به سره واورو.
نوم مې حبیب الرحمن ده، د لوګر د ولایت زمالم يم. پرورشګا کې معلمي لرم. څنګه دغه دا چې د لوګر د پرورشګا سوار لاسکاله کې دی چې د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه دلته هم معلمینو ته معاش ورکول کېده، هم درې سوه یتیم اطفال وو چې هغې ته د غرمې له خوا نه عشا حواله وو، یعنی ډوډۍ د غرمې لپاره. اوس دا وزارت کار عمر اجتماعي تصمیم نیو د پرورشګاه په څنګ یو موسسه د وامي په نامو عربي موسسه وو، هغه هم همکاري درلود، یعنی همکار وو. اوس موینت کار عمر اجتماعي تصمیم نیولی ده چې هغه ډوډۍ په یتیمانو باندې بند کړي او شپږ تنه پرسونل د پرورشګاه او هغه دوی خدمتي د شپږ میاشتو لپاره نیولی ده، به پس له شپږ میاشتو نه منفک کیږي، یعنی بیکاره کیږي. هغه پرورشګاه د وامي موسسې ته سپاري چې دغه تشکیل او بودیجه دیار لس کاله منظور شوی وو دلته مصرف کیده. اوس دغه تشکیل او بودیجه د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه لغوه شوی ده، او ریاست کار عمر اجتماعي د لوګر دومره کارت پرسونل نه لري چې موږ خدمتي ځان سره دوه کاله یا درې کاله یا پنځه کاله وساتي. همدغه اوس هغه دوی وایي چې تاسو شپږ میاشتو نه منفق کیږئ. د کرزی حکومت بر حال سوی ده پرورشگاه فعال و ده ریاست کار امور اجتماعی لخوانه، او دغه موسسه سنگ ده لگ لگ کمکونه ای کول. دغه موسسه زن تا استازان اخیستی دی او مکت جواب را کردی چه تاسو زی زتی دولت معلمین وی ما زتی ده مکتب دی مکت ده زتی دولت زن تا که بل پرورشگاه جوروی جور کی که ندلت تاسو مکت ننیشو. او موږ له موین سره هم ولیدل. موین ډیر یو داسې شخص و چې موږ شپږ وو کسان وزارت ته لاړو. موین د کار عمر اجتماعي واصل نور مومن، ځکه موږ ته خبره ته پرې نه خود که یو معلوم چې لږ خبرې وکړ په هغې باندې سیاست وکړ چې کینه زه تا پیژنم. ما چې لږ خبرې وکړ چې زه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم او پارلمان ته ځم، ما ته وویل چې ما له دې وړې وړې خبرونه مډاروه. او تا نه د موږ د وظیفې مشکل نه ده، موږ خپله مشکل لرو چې واد وظیفې مې په جای وي. او دا بودیجه او تشکیل د لوګر د ولایت ده، دغه ظلم ده، بې عدالتي ده چې د لوګر د ولایت نه دغه پرورشګاه مرکزي چې په ټول لوګر کې یو پرورشګاه ده دا موینیت تصمیم اخلي چې دا پرورشګاه لغوه کی، او هغه موسسه چې د لنډ وخت لپاره قرارداد لري او امکانات هم له د حکومت له امکاناتو نه ډیر کم دي، د حکومت لغوه کوي او موسسې ته ورکوي.
د انصاف پلټکه
د ښاغلی حبیب الرحمن ستونزه مو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالدینو وزارت د مرستیال ښاغلي واصل نور مهمن سره شریکه کړه. ښاغلي مهمن یې په اړه راته وویل
دا روزنتون د لوګر منګه د وامي د مؤسسه سره په لس کاله قرارداد کړی دی. تر هغه وخت پورې چې قرارداد پوره نشي دغه مطابق دغه پروتوکول چې موږ ورسره امضا کړی دی امدې وامي ماسټي سره به ځکه چې هغه کفاله ورکوي هغه دغه یتیم ماشوم ته نقد پیسې کومک کوي او هم معلمینو ته معاش ورکوي هم اداره جوړ کړې هم د دې ظرفیتونو لپاره کار کوي نو بنا اضافه معلمین چې زمون په ریاست په چوکاټ کې په لوګر کې دي هغه نشي کولای چې د دوی د په یوه اداره کې په یو وخت دو معاش واخلي نو په دې خاطر چې دغه همیشه د دوی دغه شخړه په منځ کې موجوده وه چې یو بل موږ ته اداري مشکلات پیدا کړي نو حیدر بری د وزارت تصمیم ونیو چې ماسی سره چې موږ قرارداد کړی نو یو پنځه شپږ کاله تیر شوي دي او د څلور کاله به نور به هم پاتې نو موږ ټول مصارف او ورشه د مطابق د پروتوکول داغه سره موږ قرارداد کړی لس روزنتونه دي دوه زره شاګردان لري په مخت کنړ کې ننګرهار کې دغه کې لوګر کې کابل کې نو بنان که موږ دغه مؤسسه خدای د خاطر تړو په دې معنا چې یا مناسبات خراب وو دا لس روزنتونه زموږ د مشکل سره برابري مخامخ کیږي نو بنان دغه استادانو محترم ته د هیئت رهبري د وزارت فیصله ده چې په هیڅ صورت موږ دوی نه منفه کوو دوی د معاش مستحق دي دوی پروسه طی کړې ده عمل ته به کارمند دي کوم کوم بوتات چې په ریاست کې وو دوی به عمل ته توظیف شي او که کوم بوتات هلته نه وو متباقی معلمین موږ کولای شو چې فیصله همدا وکړه چې د رئیس د کار عمر اجتماعي د لوګر او رئیس د معارف د لوګر دوی دواړو خپلو منځو کې سره تفاهم وکړي هغه معلمین چې اضافه کیږي د بستونونه بیا د عمل ته خدمتي ور ولیږي چې هغه ماشومان تربیه کړي په معارف کې او معاش به د کار ټولنیزو چارو د ریاست نه اخلي او معاش یې قطع نه دی او نم قطع کړی دی تشویش دی نه کوي
یعنی مخکې مومن صاحب دغه ښوونکو دوه دوه ماشونه درلودل
بعضې همداسې وو نه ټول نه دي خو بعضې همداسې وو دا اشتباه وه نو بنان موږ د دې د خاطره چې دغه اشتباه هم رفع شي او به وامي سره هم دا مشکل حل وي نو حتی ځینې حوالې چې موږ د ماشومانو ته ډوډۍ ورکو دا کار یې کړی وو ریاست خو دغه کار یې خلاف د پروتوکول کړی وو چې موږ ورته وویلي چې نه چون کفاله ورکول کېږي بیا نو ضرور نه ده چې دوی ورته عشا والله کې موږ یې عشا پې قطع کړله او نور موږ وامي پوهېږو مسؤلیت یې صرف د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلیت د نظارت لري چې وګوري وضعیت د ماشومانو درس وګوري حالات یې وګوري تدریس وګوري دا ټول مسایل دغه کوي دوی نظارت کوي
یعنی دا ډر موجود دی مومن صاحب چې دغه خون کې ان شاء الله چې نه به سرنوشته کیږي بلې
موږ نه غواړو چې دوی به سرنوشته شي په لوګر کې هلته په معارف کې ضرورت عمل ته به توظیف شي که هلته نو ما معاش خدمتي منځ ورکوو او که چیرې فرض مثال نو کابل ته یا نږدې ولایت ته به تبدیل کو چې دوی به سرنوشته پاتې نه شي
یعنی دوی باید تشویش ونه لري او معاش دایمي ورته ورکول کیږي
معاش خو به خود ورکوو نو او چې معاش اخلي وظیفه به من جامعي نو داسې نه چې یو سړی په کور کې ناست او معاش ورکوي یعنی دوی چې کوم معاش اخلي وظیفه به من جامعي یا به مارک کې زموږ بچیان تربیه کړي او یا به روزنتونونو کې زموږ بچیان تربیه کړي او یا به په کودکستانونو کې زموږ بچیان تربیه کړي
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا ودا دیونه د انصاف پلټک پرونه شته سی واوریدله تر بلې مې پلو یو بخون کې خدای سپارم خو پتلو تلو کې د موږ د ټلیفون شمیرې زل ځان سره یاداش کې 0992390 خونه ولري
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. آیا په افغانستان کې د جګړو دوام د ماین پاکي چارې ځندنې کړي، او په دغه هیواد کې د مخکنیو شخصو ماینونو او ناچاودو مهماتو په شمیر کې کوم بدلون راوستی دی او که څنګه؟ افغانستان هغه هیواد دی چې لا یې هم 1400 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه او ناچاودې مهمات شته. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په راتلو سره دغې ډلې یو بیا خپل جګړیز تکتیک د ماینونو ښخولو ته ګرځولی دی. دا چې دا وضعیت به څومره په افغانستان کې نوې سیمې هم له دغې ستونزې سره مخامخ کړي او له دې اړخه به د تلفات په شمیر کې څومره زیاتوالی راولي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مې د حقیقت څدی په پروګرام کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر له رئیس محمد صدیق راشد سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیرش کلنه ستونزه بللی سو د بلاخره څونه دوام وکړي او د حل لار ورته موندل سي.
له بده مرغه افغانستان کې ډېرې شدید جګړې شوې په دې تیرو څلور دشو کلونو کې، او اوس هم دا ادامه لري. نو د ماینونو د ناچارو مهماتو ستونزه دا د جګړې میراث ده. که چیرې جګړه پای ته رسېدلې وای نو دا د ماینونو ستونزه او د ناچارو مهماتو ستونزه به اوس حل وای، کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای. نو عمده ستونزه همدا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ ځره نه چې زیاته ډېره وي ورځ په ورځ.
بلې فکر کوم ډېر بخښي دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل. د دې پر ځای چې هغه پخواني شخصي ماینونه او ناچاودي مواد له منځه وړل سي، برعکس نور هم زیات شوله. آیا د دې سره د دې جګړو سره ستاسو کاري ساحه محدود شوه، او که څنګه پینې تاسو فعلا د کوم مشکل سره مخامخ شوئ د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږئ، خپل هدف ته چې بالاخره تر راتلونکو څو کلن پورې باید دا ماینونه په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي؟
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روان وي هلته خو کار نه کیږي. خو د ماین پاکۍ پروګرام به هم خپل هڅې کړي. مونږ سره لدې چې جګړه شته، د امنیت ستونزه شته، خو د ماین پاکۍ پروګرام توانېدلی چې په هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماین پاکۍ فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم د مخالفینو دخوا، بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا، تاسو ممانعت نه
درلاسه؟ نه، الحمدلله شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکۍ پروګرام د هېواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده. خلق سره ټول آشنا دي، پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی. او بل د ماین پاکۍ پروګرام به طرفه پروګرام ده. د ماین پاکۍ ملکی پروګرام دغه نوی ماینونه چې ښخیږي د جنگ په جریان کې، البته آی ای ډی ورته وایي، تابع شوي ماینونه، دا د موږ وظیفه نه ده. په دو کې موږ سره کار لرو. د موږ د ماین پاکۍ ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي، او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاودو مهمات پاتې کیږي، په هغو باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه توده وي روانه وي، په هغه وخت کې د ماین پاکۍ ګروپونه ورسره کار نه لري. خو چې کله جګړه ختمه شي، نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکۍ ګروپونه بیا ورسي او هغه سیمې پاکوي دغو ماینونو نه.
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایئ چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ؟ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره، او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ ته کوم خوا کېږي؟ څه شکل په پروګرام روان په څه شکل دی؟
زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو، او د دې مخه دا وه چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي، د فعالیتونو کیفیت وڅاري، پلان جوړ کړي. نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و. دا مستقل ارګان ده، ملکی ارگان ده، بی طرف ده.
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي، یا تاسو دفتر خپل پروژې نورو د ماین پاکۍ نورو ادارو تور کې څه ډول دی کار کوي؟
دا پروګرام خو موږ په خو د پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده. نو مونږ ورو ورو معاصریت د لاسه ورک. نو بیا یو څلور پنځه کاله کېږي چې مونږ د دې پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړی، پروګرام سره رقابت کړی. چې کله سالم رقابت وي نو معاصریت منځته کېږي.
ولې فکر نه کوي چې دا پروژه سیستم یو ناکامه سیستم دی په افغانستان کې، او بدبختانه چې د فساد ته زمینه برابره وي؟ بالاخره شاید دا هماغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه ونه رسېږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم د افغانستان د میپاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي، ځکه مونږ پخوا بل سیستم درلوده، هغه کې ستونزې وې، هغه مطالعه کړه. نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی. د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده، په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي، د اولویت ښه سیستم موجود وي، او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي، زه فکر کوم په کې ستونزه نشته. ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې، او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي، منظم نه وي، اداري فساد پکې موجود وي، نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي. نو الحمدلله د میپاکي پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته، دا ادعا به درسته نه وي، ولی زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د میپاکي پروګرام کې.
وروستي ارقام څه شی ستاسو معلومات؟ تاسو ویلي چې تاسو روزمره راپورونه رسېږي د ټولو ولایتونو څخه، ارقام څه شی چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فلم په افغانستان کې موجود دي، او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا، او د دوی شمیر څومره دی؟
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلومې شوي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي، او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده، البته سروې ټیم ورځي ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري، 1600 کیلومتر مربع ته اوس رسیدلی. دا مساحت ډېر کم و، ولی د دې وروستیو جګړو په پایله کې لزر کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو، چې عمده برخه د 2001 کال نه طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري. د دې عمده برخه د دې مساحت چې آلوده شوی ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي، ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته، او دوی د هېواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل. چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي، نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي، هغه سلاچ لري وکاروي. نو سلاچ وکارول شوه، هلته خامخا ناچار د مهمات پاتې کېږي.
ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو عمده مسؤلیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ته؟
ما په نظر ټول په دې کې، ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسؤلیت لري. هر څوک چې جګړه کې دخیل دي، دوی له سلان استفاده کوي. لبره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي، یا جنگ وکړي، نور هغه او دوی ښه پوهېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي. بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځې نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده، جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته د استوګنې سیمې دي، کلي دي. نو ناچار مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښود پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده، یا د استوګنې سیمه ده، یا سړک ده، یا ریابیاری سیستم ده. نو دا اوس په هغه شکل سره ادامه لري. تلفات ډېر زیات، متاسفانه تلفات له نقطې نظره مونږ تلفات ډېر ټیټ شوي وو. یو درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور اوسط ډول سره د ورځې راته، اوس دا شمېره ډېره شوې د میاشتې له سلو نه موخته ده. نو چې زیاتې د ناچار مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي، او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه، چې دا سړک د غاړې بمونه د سړک کو سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم. فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو طبعا ډېر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې، ناچار مهمات یې پرېښودل. دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي، حتی هغه د سړک د غاړې بمونه هم کړي، مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري. هر څوک چې دي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده، ډېر یو یو متاسفانه لوی څوک یې نه احساسوي. هغوی مسؤل دي، ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل. نو دوی دا مسؤلیت لري، دوی د پاکولو په حصه کې دوی مسؤلیت لري. یو مشکل، عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي، دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي، د پوځي قوتونه، دا د دوی غفلت ده، په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي. که لږ توجه وکړي، زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي. مثلا هغه چی ده؟ ډېر کم معلومات. که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملات عملیات دوی پیل کوي، له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنگ کې داخل کېږم نو هلته ناچار مهمات پاتې کېږي. حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه. دوی اوس پرمختللي وسایل لري، جی پی ایس لري چې کوارډینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي. که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات نه موږ ته په لاس راشي، موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو. که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لستیزی وقت ونیسی.
رشید صاحب دل مننه.
کور مدن.
یوم یو فطرت اگی بل میں بل فطرت